سلام جوړ په خیر په کابل کې د مازیګر څلور بجې شوې د خبری خبرونه ته مو زه فريده سیال هرکلی کوم. خبرونه کې درته د افغانستان او نړۍ مهم وروستي مطالب لرو، خو پیل به په خبرونو وکړو. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناستن هم دوام لري. د کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریځ رامنځته کول دي، سبا به د سپتمبر تر 18 دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یو ملي اجماع ته ورسیږي. د راپورونو له مخې په ویانا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس کور بعد اتریش درې نړیوال څېړنیز بنسټونه دي. طالبانو ویلي چې په دې کانفرانس کې ګډون کوونکي هغه کسان دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوال ټولنې وغوښتل چې له سیلځپلي پاکستان سره د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مرسته وکړي. شهباز شریف نن جمعه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ ټولنې سرمشریزې ته په وینا کې همداراز د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان سوله تضمینوي. د تاجکستان او قرغیزستان په پوله کې د دوو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نن جمعه بیا نښته شوې دي. دواړه خواوې پر یو بل له درنو وسلو څخه د کار اخیستو تورونه پوري کوي. په تیرو دوو ورځو کې د دواړو خواوو ترمنځ په سرحدي نښتو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 8 نور ژوبل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزیر ننوویل له آذربایجان سره یې اوربند دوام کړی او د وروستیو ورځو له شخړو وروسته په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د رواني اونۍ د سشنبې په ورځ د سپتمبر په 14 د دواړو خواوو ترمنځ جګړه ونښته، خو وروسته د بېلابېلو هیوادونو په غوښتنه د جګړې اور سوړ شو او ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر 20 د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې له عمان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازدیګر په 4:30 بجو ترسره کیږي. وړاندې په خبرونه کې درته دا مطالب لرو. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی نمړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سحرۍ محکمه کړې دي.
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید او البته د ملکي وګړو په وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی.
د افغانستان د ارزښتمنۍ په اړه څومره پوهیږئ؟ دغه شتمنۍ په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه به د افغانستان لپاره څه وي؟ د دې کنګل شوو شتمنۍ په اړه درته بشپړ معلومات وړاندې په خبرونه کې لرو. بل پلو بیا خلک شکایت کوي چې د بېوزلۍ له کبله نشي کولای چې د دولت مالیه پرې کړي.
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکل د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږ صفایي غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو، اخر کومه خوا لاړ شو.
نور مطالب هم درته لرو، ملتیا مو وکړئ.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د دوی نمړنۍ څېړنې ښایي چې طالبانو په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړي سحرۍ محکمه کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تېرې ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو چې د خپرې شوې ویډیو د ثبت نیټه روښانه نه ده، خو د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ټویټر د طالبانو لخوا په یوه ویډیو کې د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدل تایید کړي او ویلي دي چې خپره شوې ویډیو تازه ده. له دې سره خوا کې بیا د افغانستان په جمهور رئیس حامد کرزی په پنجشیر کې د جګړې لخکې لخوا د خبرو غوښتنه کړې ده. طالبانو لا تر اوسه بیا د دغه ادعاو په اړه څه نه دي ویلي. جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د بخښنې نړیوال سازمان تازه موندنې ښیي چې په پنجشیر ولایت کې د طالبانو لخوا د مقاومت ملي جبهې د غړو وژل کېدو په تړاو خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او طالبانو د دغې جبهې غړي سحرۍ محاکمه کړي. دغه سازمان په خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې د دوی د لومړنیو څېړنو پر بنسټ خپرې شوې ویډیوګانې د طالبانو لخوا په پنجشیر کې د مقاومت ملي جبهې غړو د سحرۍ محکمې تازه پیښه ده. سره له دې چې د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه ویډیوګانې چې له پنجشیر نه خپرې شوې د ثبت وخت دقیق نه دی معلوم، خو د بخښنې نړیوال سازمان بیا ویلي چې خپرې شوې ویډیوګانې تازه دي او ښیي چې طالبان د مقاومت ملي جبهې غړي وجنی. دغه سازمان ویلی په دې ونی کې افغانستان د بی عدالتۍ او تاوتریخوالي ویډیوګانې او عکسونه د طالبانو لخوا د نړیوال بشردوستانه قانون څخه د ښکاره سرغړونې یوه ویرونکې یادونه ده. د یاد سازمان په وینا د بندیانو وژل یو جنګي جنایت دی او د نړیوالو قوانینو له مخې دغه ډول کړنې منع ګرځول شوي. د بخښنې نړیوال سازمان غوښتنه کړې چې دا وژنه باید په کلکه وڅېړل شي او عاملین د یوې خپلواکې محکمې له لارې عدالت ته راکش کړل شي. له دې وړاندې هم د دغه پیښې په اړه د بشر حقونو ګډو نړیوالو بنسټونو دغه پیښه غندلې او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه کړې ده. په همدې حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې امریکا په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته متوجه ده او طالبانو ته یې څرګنده کړې چې پر خپلو ژمنو عمل وکړي. د دې وزارت ویان نیت پرایس د پنجشنبه ورځې ناوخته په یوې خبري ناسته کې وویل:
موږ په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې هر ډول تاوتریخوالی ولید او البته د ملکي وګړو په وړاندې تاوتریخوالی یو جنایت دی. په ځینو حالاتو کې دا کولی شي حتی له بده بد وي. موږ په افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت ته ډېر متوجه یو. موږ د خپلو اندېښنو په اړه چوپ نه یو. طالبانو په هغو ژمنو چې له امریکا او نړیوالې ټولنې سره یې کړي عمل نه دی کړی، خو تر ټولو مهمه ده چې د افغانستان د خلکو سره کړې ژمنې نه دي عملي کړي.
Community, but most importantly the commitments that they have made to the people of Afghanistan.
خغلی پرستا هم ویلی چې امریکا د افغانستان له خلکو سره هر ډول همکاري ته چمتو ده او په دې برخه کې پر خپل ژمنو ولاړ ده. موږ هڅه وکړه چې دغه څرګندونو په اړه د طالبانو حکومت نظر واخلو، خو دوی ویان زبی الله مجاهد زموږ اړ کې ځواب نه کړی. له بلې خوا د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزی په یوې اعلامیه کې په پنجشیر کې جګړه د اندېښنې وړ مسله یاده کړې ده. ښاغلي کرزی په خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې جګړه د حل لاره نه ده او باید دواړو خواوې خبرو ته کښېني. د هغه په خبره د طالبانو سرپرست حکومت باید د خبرو لپاره زمینه برابره کړي. له تیرې نږدې یوې اونۍ راهیسې په ټولنیزو رسنیو فیسبوک او ټویټر کې هغه ویډیوګانې ګڼ غبرګونونه راپارولي چې طالبانو پکې په پنجشیر کې د ملي مقاومت وسلوال له اسیر کېدو وروسته د ملي مقاومت جبهې ویان د وژل شویو کسانو شمېر 8 تنه ښیي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای شئ.
د افغانستان درځي شتمنۍ په اړه څومره پوهیږئ؟ دغه شتمنۍ په کوم ځای کې ساتل کیږي او ګټه د افغانستان خلکو ته څه ده؟ په دې اړه د معلوماتو ترلاسه کولو لپاره زموږ د همکار د راپور ته غوږ شئ.
امریکا په تازه اقدام کې غواړي چې د افغانستان د کنګل شویو پیسو یو برخه چې 3.5 میلیارد ډالر دی سویس کې بی آی ایس نړیوال بانک ته انتقال کړي. بی آی ایس په سویس کې یو تاسیس شوی نړیوال سازمان دی چې مرکزي بانکونو او نړیوالو مالی موسسو ته د بانکي خدماتو په ګډون مالی خدمات وړاندې کوي. افغان وجهي صندوق بل دی وروسته د بی آی ایس سازمان په چوکاټ کې د افغانستان هغه ارزښت شتمنۍ چې په نورو هیوادونو کې هم دي د همغږي کوونکې په توګه کار او مصرف کړي. خو بی آی ایس په دې پیسو باندې هیڅ ډول واک نه لري او یوازینی دنده د دې سرمایې ساتنه ده. خو دا پیسې به څنګه ولګول شي؟ په افغان وجهي صندوق کې دغه پیسې د دې لپاره ساتل کیږي چې کجدي اړتیاوي د افغانستان په مالی برخو کې ترینه ګټه واخیستل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په ویلامه کې ویلي چې له دغه صندوق به د افغانستان د برېښنا پورونه نړیوالو بنسټونو ته د افغانستان پور پراختیايي برخو کې د مرستو د پیسو د چاپ لګښت ورکول کیږي. خو آیا د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانک او په ټوله کې طالبان دغو پیسو ته لاسرسی لري او دغه لاسرسی اسانه دی؟ د سویس د بهرنیو چارو فدرالي ادارې اف ډي اف ای بیا په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان بانک هم کولی شي په اوږدمهاله کې د دې پیسو نه استفاده وکړي، خو دا ځانته شرطونه لري. دا کار به هغه مهال شونی وي چې پر افغانستان بانک سیاسي نفوذ نه وي او د دې شتمنۍ څخه د ترهګرو د مالي ملاتړ د مخنیوي لپاره مشخص کنټرول رامنځته شي. خو بیا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلي چې طالبان به د افغان وجهي صندوق برخه نه وي او نشي کولی له دې پیسو ګټه پورته کړي. د افغان وجهي صندوق د بورډ غړي بیا څوک دي؟ امریکایي چارواکو ویلي چې د دغه پیسو د څارنې په بورډ کې د امریکا او سویس د حکومتونو یو استازی او دغه راز د افغانستان د مالي پخوانی وزیر انوارالحق احدی او د افغانستان بانک د عالي شورا پخوانی غړی ډاکټر شاه مهرابي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د څرګندونو پر بنسټ افغان وچی صندوق غړي کولای شي چې د دې پیسو د اړتیا په صورت کې په ټوله کې سره د پیسو د لګښت په اړه پریکړه وکړي. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا دغه پیسې کنګل کړې. د امریکا جمهور رئیس جو بایدن بیا روان کال د فبروري په میاشت کې د یو فرمان لمخې د افغانستان و میلیارد ډالر په دوو برخو تقسیم کړ. د هغه د فرمان لمخې 3.5 میلیارد ډالر به د افغانستان خلکو د بشري مرستو له لارې مصرف شي او نیم هغه به د محکمې د پریکړې وروسته په امریکا کې د سپتمبر 11 پیښو قربانیانو ته ورکړل شي او یا به ورنکړل شي.
پاکستانی رسنۍ وایي چې د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت د طالبانو حکومت ته د دوو مسلو په اړه شکایت مطرح کړی دی. د آسیا د کرکټ جام په یوه سیالۍ کې د افغان او پاکستانی لوبغاړو جنجال او پر ډیورن کرخه د دوو خواوو نښته هغه موضوعات دي چې د پاکستانی رسنیو پر اساس د دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت رسمن له طالب چارواکو سره مطرح کړی دی. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي په آسیا کپ کې د افغانستان د کرکټ لوبډلې د چلند او پر ډیورن کرښه د وروستۍ نښتې موضوع د افغانستان د طالبانو له حکومت سره مطرح کړی دی. پاکستانی رسنیو د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت د ویندوی په قول ویلي چې د افغانستان له خاورې د ډزو په نتیجه کې د درو پاکستانی پوځیانو د وژل کېدو پر مسئله اعتراض کړی او له طالب چارواکو سره یې دا موضوع مطرح کړی دی. طالب چارواکو ویلي د سه شنبې په ورځ د پاکستان سرحدي ځواکونو هڅه کوله چې ډیورن کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي او کله چې د دوی ځواکونه د خبرو لپاره ور نږدې شول، پاکستاني ځواکونو پرې ډزې وکړې چې له کبله یې مرجوب ور واوښتي. طالبانو په دې اړه په خپل خبر پاڼه کې همداراز ویلي چې وروسته دوی ځوابي ډزې وکړې او شایي پاکستاني لوري ته هم مرجوب له اوښتي وي. دا پیښه د پکتیا ولایت په مقبلو کې شوې. تر دې وړاندې هم د دوو خواوو ترمنځ په پوله کې د پوستو د جوړېدو پر سر نښتې شوې دي. د پاکستان پوز د سه شنبې په ورځ ویلي وو د خیبر پښتونخوا د کورمې ضلې په خرلاچي سیمه کې د افغانستان له لورې ترهګرو ډزې کړي او درې پاکستاني پوځیان پکې وژل شوي دي. په همدې حال کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویندوی وایي د افغانستان طالب چارواکو ته ویل شوي چې دولت یې باید د داسې پیښو مخه ونیسي او دادی یقیني کړي چې بیا به داسې نه کیږي. د طالبانو د حکومت یو ویندوی بلال کریمی په یو ټویټ کې لیکلي د اصولو لمخې باید ډیورن کرښې ته نږدې پوستې او پوځي څوکۍ جوړې نشي، خو پاکستانی ځواکونو هڅه کړې چې کرښې ته نږدې پوسته جوړه کړي. له دې پیښو وروسته پاکستان روانه اونۍ ادعا وکړه چې د جیش محمد د ترهګرې ډلې مشر په افغانستان کې دی او له طالب چارواکو غواړي چې نوموړی ونیسي، خو طالبانو د پاکستان دا ادعا رد کړه او ویل چې مسعود اثر په افغانستان کې نشته. له بلې خوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند دا هم ویلي چې پاکستان په متحده عربي اماراتو کې د آسیا د شلووره جام د سیالۍ په مهال د افغان لوبډلې پر چلند خواشینی ښکاره کړې ده. د سپتمبر په 1 د افغانستان او پاکستان د سیالۍ په ترڅ کې د افغان لوبغاړي فرید او پاکستانی لوبغاړي آصف ترمنځ هغه مهال جنجال پیښ شو چې افغان لوبغاړي فرید خپل پاکستانی سیال آصف وسوساوه او په دې خوشي وکړه، خو پاکستانی لوبغاړي پرې غوسه شو. وروسته د کرکټ نړیوالې شورا دواړه لوبغاړي جریمه کړل.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس په د اوکراین کړکیچ ته ورشو. اوکراینی ځواکونو د خپل هیواد په شمال ختیځ کې په یو بیرته نیولې سیمه کې ډلهییز قبر موندلی دی. په دغه قبر کې نږدې 4500 مړي یو ځای ښخ شوي دي. روسي چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دي ویلي، خو تر دې وړاندې د جنګي جنایت تورونه رد کړي دي. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې واورئ.
اوکراینی چارواکو پرون پنجشنبه اعلان وکړ چې د خارکیف سیمې د ایزیوم د بیرته نیولې ښار په څنډه کې یو ډله ییز قبر موندلې چې د 4340 تنو مړي پکې ښخ وو. د روټرز خبري اژانس تر راپور لمخې د اوکراینی ځواکونو د تیرې اونۍ په عملیاتو کې له ایزیوم ښاره چې په خارکیف کې لوژستیکي مرکز ګڼل کیږي زرګونه روسي پوځیان تښتېدلي دي. روسي پوځیانو خپل اکثره وسله او مهمات پرې ایښي دي. د اوکراین دفاع وزارت په یو ټویټ کې ویلي چې د ایزیوم ښار له نیولو وروسته په دغه ښار کې ډله ییز قبرونه موندلې دي. د خارکیف د سیمې د پولیسو سرپلټونکي سرهی بولینوف سکای نیوز ته ویلي ځینو قربانیانو د توپونو د وشتل کېدو او ځینو نورو په هوایي بریدونو کې ژوند بایله لري. روټرز خبري اژانس وایي د اوکراینی چارواکو راپور تر دې دمه لا تاییدولی نه شي. تر اوسه پورې روسیې په دې اړه غبرګون نه دی ښوولی. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی د دغو ډله ایزو قبرونو موندل کېده د روسي ځواکونو جنګي جنایت بللی دی. د اوکراین ولسمشر پرون ایزیوم ښار او نورو بیرته نیول شویو سیمو ته لاړ. ولسمشر زیلینسکی تیر ماښام په یوه ویډیویي وینا کې وویل روسیا باید د دغو وژنو په خاطر مسؤوله وګڼل شي. روسیې تر دې مخکې د ملکیانو وژل یا هر ډول جنګي جنایت رد کړی دی. د اوکراین په شمال ختیځ کې د اوکراینی ځواکونو د وروستیو ورځو له چټکو او پراخو پرمختګونو وروسته د دغه هیواد چارواکي وایي چې روسي پوځیان د خپلو دفاعي لیکو د پیاوړتیا هڅه کوي، خو د هغوی لپاره به پرمختګ سخت وي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
تاسو د ازادي راډیو خبرونه اورئ. په کندز ولایت کې د چرګانو ساتنې فارم لرونکي شکایت کوي چې له یو کال راهیسې په تاوان کې روان دي او کاروبار یې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. په دې اړه درته راپور وروسته خبرونه کې لرو. اوس به ورشو اروزګان ته. په اروزګان کې د خوړو نړیوال سازمان لخوا په بیلابیلو ولسوالیو کې څه باندې 4000 کسانو سره مرسته شوې ده. مسؤلان وایي په دغه مرستو کې 860 کسانو ته د کار په بدل کې سای مواد ورکول کیږي او لپاتې 3291 کسانو سره به د خوراکي توکو مرسته وشي. په ورته وخت کې هغه کسان چې د مرستې ترلاسه کړې دي خوښ دي او وایي چې باید له دوی سره نورې مرستې هم وشي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
د خړو د نړیوال سازمان لوري یا د مرستي چې د کیارو یا د کندهار د کډوالو موسسه د ویش پروسه پر غاړه اخیستې د اورزګان په جهراوت او خاص اورزګان ولسوالۍ کې هغه کسانو ته ورکول کیږي چې د ورستي تحولاتو لامل به زایسي وي او د غراز وچکالی ځپلی وي. دغه مرستي دوی برخه لري چې په ځینو سیمو کې خلکو ته د کار په بدل کې ورکول کیږي او په ځینو سیمو کې بیا په وړیا توګه ورکول کیږي. د اورزګان ولایت د والی ویان احسان الله حماس له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د کلی او بیرغونې ریاست تر چتر لاندې د کیارو موسې له خوا څخه د اورزګان ولایت په خاص اورزګان ولسوالۍ کې 860 کسانو ته د کار په بدل کې غذایی مواد ورکوي. نوموړي وایي دغه 860 کسان د یادې ولسوالۍ په بیلابیلو سیمو کې د سړکونو د غونیا او د وبو د کانالونو د جوړیدو په برخه کې کار کوي.
ځکان ولایت د خاص روزګان په ولسوالۍ کې 860 نفر ته کار زمينه برابر کړه چې دغه جمله څخه 203 کسان د شنه کوتل د سیمې سړک د کار لپاره، 113 کسان د کارلغو د سړک د کار لپاره، 29 کسان د قدم شاله د کانال لپاره، 296 کسان د شیخ سفلا د کانال لپاره سب شول چې د نوموړي مسئله لخوا به د کار په مقابل کې به د غذایی مواد ورکړل شي.
په ورته وخت کې بیا د اورزګان ولایت په جراوت ولسوالۍ کې د خوړو د نړیوال پروګرام لوري 3291 کسانو ته د خوراکي او غیر خوراکي توکو د غمرسي په وړیا توګه ورکول کیږي. د ولایت مقام ویان حسان الله حماس په دغه ازادي راډیو ته ویل چې په دغه مرستو کې بهري کورنۍ ته 50 کیلو وړه، 5 لیټره غوړي، 6 کیلو دال او د ماشومانو د سوی تغذیه مواد او د غراز یو شمیر نور خوراکي توکي ورکول کیږي.
د اورزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې 3391 کورنۍ ته د خوړو نړیوال پروګرام له لوري مرسته وغوښتل شوه چې یاد مرسته کې 50 کیلو وړه، 15 لیټره غوړي، 6 کیلو دال او نور د ماشومانو تغذیه مواد شامل وو.
په ورته وخت کې بیا غو کورنۍ چې دغه مرستې ترلاسه کړې دي خوشاله دي او د نورو مرستو غوښتنه هم کوي. محمد ولی چې مرستې ترلاسه کړې ازادي راډیو ته ویل چې په کور کې د خوراک لپاره هیڅ هم نه لري.
دا زموږ خلک ولس داسې بدلي و چې زما د پناه کسانې کې د سهار او ماښام دا ګور خپله مې هم دغه یو لاس مایو بدې کار نه کوي. بیا زموږ د دوی صدا غوښتنه ده چې بیا موږ ته تېر وخت کې هم داسې مرستې آماده کړي، داسې مرستې راسره وکړي. په سیوې کونډیانې لرو، اجتماع لرو، سرایونو مو چرسوي، سرایونو مو رسوي، در به در یو.
دا یادونه ورد چې یوازې اورزګان نه بلکې په دې وروستیو کې په ټول هیواد کې د خلکو اقتصادي وضعیت خراب شوی دی چې بشري مرستې زیات اړتیا لري.
و موریدل چې په روزګان کې د خوړو نړیوال سازمان لخوا په بیلابیل ولسوالیو کې څه باندې 4000 کسانو سره د مرستو ویشلو لړۍ پیل شوې ده. مسؤلین ویلي وو چې په دغه مرستو کې به 800 کسانو ته د کار په بدل کې غذایی مواد ورکول کېږي او له پاتې 3291 کسانو سره به د خوراکي توکي مرستې وشي. په ورته وخت کې هغه کسان چې دغه مرستې ورته رسېدلي وي دوی هم د خوښو او د خوښۍ احساس کولو. وربشو د اورزګان نه باور شو کابل ته په کابل کې په داسې حال کې چې یو شمیر ښاریان وایي د طالبانو د حکومت پر اتک سره بیکاری ډېره شوې او له اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ د جایدادونو له خاوندانو غوښتي چې خپلې د کورونو د څو تیرو کلونو صفایي پیسې یو ځای ژره تر ژره تحویل کړي. د کابل ښاروالۍ د نشراتو رئیس او ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل چې د صفایي پورونه پوړوړي کورونو تا ایجل بلګلی خو په خبرې پوړولي تجارتي او صنعتي زینو به مهر لاکشي. جزئیات په دې راپور کې ووري.
تیر ورځې ماته سلام راغلی دی چې باید تحویل کې په 15 ورځو کې کنه حق د شکایت نه لري. دوی ټول تمرکز پر دې کړی دی چې باید مالیه تحویل شي، د موټرو تحویل شي، د کور تحویل شي.
نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله په راپور کې نوم واخیستل شي. د کابل ښار اوسیدونکی دی، وایي د دوه کلونو د صفایي پیسې پرې پاتې دي، 9000 افغانۍ کېږي. اقتصادي ستونزې لري او د تحویلې وسې نه لري، خو وایي د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي ورته استلام ورکړی چې دا پیسې باید ژر تر ژره تحویل کړي.
د دوه کالو پیسې پاتې دي. ښه، ته چې دا غواړې ستاسو خدمت څه ده؟ تاسو څه شی کړي په دا تیر یو کال کې؟
مونږ چې د بیګا ډوډۍ نه لرو، سکل د خلکو اقتصاد په صفر ولاړ دی. دوی له مونږ صفایي غواړي. مونږ دې ته حیران یو چې مونږ څه وکړو، آخر کومه خوا لاړ شو.
د کابل ښار بل اوسیدونکي مرضیه وایي د طالبانو په حکومت باندې بهرنۍ مرستې بندې دي، پیسې نه لري. دوی غواړي چې خپل ټول لګښتونه له عامو خلکو نه د صفایي او مالیې په نوم پوره کړي. د نوموړي په خبره هغه حکومتونه له خلکو څخه د مالیې او د کورونو د صفایي د پیسو د ټولولو حق لري چې خلکو ته د کار او عاید زمینه برابر کړي.
اوسنی حکومت چې د پیسې نه لري بهرنۍ مرستې ورسره بندې دي. د صفایي او د بل څه په نوم باندې پیسې په خلکو باندې په جبري ډول باندې تاویلېږي. نه ظلم نه د خلکو په حق کې، ځکه اول باید هغوی ته کار پیدا سي، اول باید هغو ته یوه عایداتي سرچینه پیدا سي. حکومت یوازې خپل ځان پورې فکر کوي، عامه ګړو ته فکر نه دی چې عامه ګړي په څه وضعیت کې دي.
خو د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې د کابل ښاروالي چارواکي وایي د خلکو د کورونو د صفایي او مالیې پیسې د کابل ښاروالي کورنۍ عاید دی، او دوی چې په کومو پروژو کار کوي لګښتونه لام دي لاري پوره کوي. د کابل ښاروالي د نشراتو رئیس او ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته وویل
کورو ته صرف یو جال باسته و چې دوی ته د احوال ورکړو چې دوی باید خپل صفایي سره تعویل کړي. اما د تجارتي او صنعتي ځایونه چې موجود دي په ښار کې، دوی ته موږ د قانون په رڼا کې خپل چلند ورسره کوو. مثلا موږ د دوی دکان یا د دوی مارکیټ هلته لاکم ورکوو چې دا موږ حق دی.
د متر مربع پر برابر باندې سبول کېږي، که تجارتي وي، که رهایشي وي او یا هم صنعتي وي.
نوموړي ویل په دې خدمتونو کې د لارو کوڅو جوړول، اوبه رسول او نور ښاري خدمتونه شامل دي. دا په داسې حال کې ده چې کابل ښاریانو مخکې تر دې د سړکونو د خرابوالي په ځانګړي ډول د ژمي په موسم کې پرې د اوبو د ډنډ او بندېدلو له امله په وار وار شکایتونه کړي دي. ښاغلي بارکزي ویل دا نشي ویلی چې د یوه کور د صفایي پیسې څومره دي، ځکه د ده په خبره ځای او د کور لویوالی او کوچنیوالي ته په کتلو فرق کوي. کابل ښاریان وایي دوی د خپلو کورونو د صفایي له ورکړې انکار نه کوي، خو د طالبانو د حکومت په راتګ سره بیکاري زیاته شوې او خلک په لویه کچه له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای په کم وخت کې دا کار ترسره کړي. دوی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له کابل ښاروالۍ غواړي چې یو څه وخت ورکړي تر څو لازم رقم برابر او تحویل کړي، خو د طالبانو تر کنټرول لاندې کابل ښاروالۍ وایي نور وخت نشي ورکولای، ځکه ان لس کلن پوروړي هم لري، په داسې حال کې چې د جایداد د صفایي تحویل باید کال په کال ترسره شي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
اوس په د هیواد شمال کندوز ته ورشو. په کندوز ولایت کې د چرګانو ساتنې فارم لرونکي شکایت کوي چې له یو کال راهیسې په تاوان کې روان دي او کاروبار یې د سقوط له ګواښ سره مخامخ دی. د دوی د خبرو له مخې چې پخوا په کندوز کې د چرګانو څه باندې 600 فارمونه موجود و او زرګونو کسانو ته پکې د کار روزګار بوختیا برابره شوې وه، خو د اقتصادي ستونزو او بازار نشټوالي له امله لسګونه فارمونه تړل شوي او کارګران بې روزګاره شوي دي. تفصیل په دې راپور کې واورئ.
په کندز ولایت کې د چرګانو یو شمیر فارم لرونکي وایي چې په خوا په دغه ولایت کې څه باندې شپږ سوه د چرګانو لوی فارمونه موجود وو چې پر شمال ختیځ او شمال ولایتونو سربیره ان کابل ته به د چرګانو غوښه صادروله، خو په هیواد کې د نظام بدلون د دوی پر کاروبار منفي اغیزه کړې ده. په یاد ولایت کې د چرګانو فارم لرونکو د ټولنې مشر نعیم الدین آزادی روډي ته وویل،
تیر حکومت کې چې وو صادراتو مونږ تر کابل پورې بم لیږل، جلال آباد ته ماته مونږ بیرته لیږلي دي. ډېر ښه کار وکړو د حکومت کې چې دا خلل متضرر رسو وسې نشي کولای چې کار وکړي. زیاتره خلکو فارمونه چپه کړل. په تیر حکومت کې دوه ورځې د چرګانو غوښه استعمالېدله، بس هلته کارونه ښه وو.
د چرګانو د روزنې او بل فارم لرونکی سمیع الله له طالبانو غواړي چې له ګاونډیو هیوادونو څخه د چرګانو پر واردولو بندیز ولګوي.
په هغه وخت کې حکومتي قراردادونه موږ بس دا چرګ ورساو غټ بم کدام، د حکومت سره موږ قراردادونه ورزه کوم، همدارنګه ملت هم کوو. سنا څخه اوس یاګانه علت دا را چې موږ په وطن کې کاروبارونه ډیر کم دي، ضعیف دي.
د دوی د خبرو له مخې د حکومتي قراردادونو نشتوالی، وزګاری او له ګاونډیو هیوادونو د چرګانو واردول هغه لاملونه دي چې په دغه ولایت کې د چرګانو فارمونه د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي. د کندز په امام صاحب ولسوالۍ کې د چرګانو د فارمونو مسؤل جمعه خان مندوزی وایي،
په دغه اساس منه زه غواړم د اسلامي امارات نه د ایران غوښې د پاکستان سره دي دا مکمل بندي کې چې داخل کې د سیسما غونډې په صلاح او شرکتونه دي، دا خپل شرکتونه د لارې ورته افغانستان خپل تولید ولري. د ایران هغه بندي غوښې او د پاکستان چرګوړي بند نشي. دغه د چرګانو کوم پروسس چې دا ورځ په ورځ په افغانستان کې په سقوط روان.
په نوموړي ولایت کې د چرګانو د روزنې او بل فارم لرونکی شرف الدین عمرخیل هم ورته خبره کوي.
په غزول دولت کې موږ تقریبا د اردو ملي شپږ زره کیلو د اختی ورکاو. اوس کارونه ډیر خراب دي، کار نه چلیږي، چرګ نه موزي او خرڅیږي نه. یو ځنه سي ټول چرګ والا سي په نام چرګ والا دا مکمل فلم په تاوان کې ده. په دې سي د پاکستان چرګ را خوسي ده.
د کندز د کرنې او بلګونې او مالداري د ریاست رئیس مولوی امن الله حسن وای چې ډیر ژر به د چرګانو ساتنې فارم لرونکو ستونزو ته رسیدنه وشي.
حدود پنځه سوه فارمونه موږ د مقداری فعال لرو او ښه ستاندرډ باندې جوړ دي. فارمو والا دا خبره په ځای ده، ځکه کوم شی چې له خارج نه را واردېږي هغه د موږ دلته خپل تولیداتو ته ځبه رسوي. د هغه بندول هغه باید د مشرانو کار ده. موږ دا خبره ورسره کړي، انشاءالله دا مشکل به حل شي.
د دغه پانګوالو په وینا په هیواد کې د نظام بدلون له امله تر بل هر وخت د اقتصادي بېوزلۍ او بیکاری کچه لوړه شوې او تر څنګ له ګاونډیو هیوادونو په بېساري توګه د چرګانو د غوښې واردول هغه عمده لاملونه دي چې په کندز کې د چرګانو فارمونه له اقتصادي ستونزو او د سقوط له ګواښ سره مخ کړي دي.
اوس هم ورزو ستاسو پیغامونه ته.
حق مریم له پکتیا ریو بلسوالینه. دغه نور الله منیر صاحب چې کومې خبرې کړې دي دغه د منلو نه دي، ځکه چې هیڅوک نه غواړي چې زما لور دې تعلیم نه کوي او زوی دې تعلیم کوي. هر څوک غواړي چې زما لور دې هم تعلیم وکړي او زوی دې هم تعلیم اوتوي. که یو کوچینه پښتنه وکړي هغه به هم درته ووایي چې زه غواړم چې زما لوڼې او زما ټول تعلیم اوتوي او تحصیل وکړي. دغه خبرې دې دوی او د ولس ترمنځ فاصله پیدا کوي او په دوی باندې خلق بے باور کیږي. دا د دوی حکومت والے ته زیان رسوي. باید دغه سی کارونه څخه مخنیوي وکړي. څومره زر چې کیږي دغه ښوونځي خلاص کړي د انجونو په مخ. هر څوک دا غواړي چې زما لوڼې او زامن تعلیم وکړي او د علم په ګاڼه سنبال شي. څومره چې دغه ولس نارینه او زنانه ټول د علم په ګاڼه سنبال کیږي، هغه څومره دغه ستونزې او ناخوالې چې اوس د موږ د افغانانو په مخ کې پرتې دي دغه له منځه ځي. څومره چې د علم څخه موږ شاته پاتې کیږو، هومره دغه ستونزې نورې هم زیاتېږي. نو موږ په دوی باندې جدي غږ کوو او غوښتنه ترینه کوو چې دغه ښوونځي زر تر زره خلاص کړي او دغه ستونزه ته د پای ټکی کیږدي. نور د دې خلکو حساسیتونه د ځان په مقابل کې نه راپاروي او نور دې مشکل نه زیاتوي. دغه موضوع د اسلام سره کوم اړه هم نه لري. دا یو دوی داسې یو سیاسي کړې ده. د بهرنیانو کوم بندیزونه چې دي او د رسمیت نه پیژندلو موضوع ده، هغه تاب دوی د خپلو خلکو نه وباسي. دا زیاتی دی د خلکو سره.
وحدت پال خبرې کوم، نورستان ولایت نه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا چې کوم ادعا شوې ده د جیش محمد رهبر حافظ مسعود اظهر په افغانستان کې دی. نو دا یو ناسمه ادعا ده او پاکستان غواړي چې داسې ادعا سره خپل هغه چې د تروریزم هغه مرکز پاکستان ده دغسې ادعا سره غواړي چې خپل ځان باندې پردپوشي وکړي. نو په پاکستان کې مسعود اظهر په مختلفو اجتماعګانو کې هغه هلته حضور لري او هلته بیانونه کوي، ولې پاکستان تر اوسه د هغې نیولو لپاره جدي اقدام نه ده کړې ده. تاسې وګورئ حافظ سعید چې د لشکر طیبه مشر دی هغه پاکستان کې نیول شوی ده، ولې مسعود اظهر بیا په کوم دلیل هغوی نشي نیولی؟
تاسو هم کولی سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
د خبرونې دویم نیمایي تر ورسېدو په دې برخه کې درته د ازادۍ او اوریدونکو پروګرام لرو، خو تر هغې وړاندې خبرونه. د اتریش په پلازمینه ویانا کې د افغانستان د راتلونکي په اړه د بحث لپاره د طالبانو د حکومت د مخالفینو په ګډون د افغان سیاسي شخصیتونو ناسته نن هم دوام لري. دغه کانفرنس چې هدف یې د یو واحد سیاسي دریځ رامنځته کول دي، سبا به د سپتمبر 13 دوام وکړي. د کانفرنس ګډونوال وایي هڅه یې ده چې د افغانستان د اوسني بحران د حل لپاره یوې ملي اجماع ته سر ورسیږي. د راپورونو له مخې په ویانا کې د افغانستان سفارت په همکارۍ د دغه کانفرنس کوربه اتریش درې نړیوال څېړنیز بنسټونه دي. طالبانو ویلي چې په دې کانفرانس کې ګډون کوونکي هغه کسان نه دي چې د افغانستان د خیر لپاره پریکړې وکړي. د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې له سیلځپلي پاکستان سره د اقلیمي بدلون په مخنیوي کې مرستي وکړي. شهباز شریف نن جمعه د ازبکستان په سمرقند کې د شانګهای د همکارۍ او ټولنې سرمشریزه ته په وینا کې همداراز د افغانستان د کنګل شوو شتمنیو د ازادېدو غوښتنه وکړه او ویل چې په افغانستان کې د سولې ټینګښت د پاکستان سوله تضمینوي. د تاجکستان او قرغیزستان په پوله کې د دوو هیوادونو د ځواکونو ترمنځ نن جمعه بیا نښتې شوې دي. دواړه خواوې پر یو بل له درنو وسلو څخه د کار اخیستو تورونه پوري کوي. په تیرو دوو ورځو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په سرحدي نښتو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 28 تنه نور ژوبل شوي دي. د ارمنستان دفاع وزیر نن ویل له آذربایجان سره اوربند دوام کړی او د روسي ورزو لشکړ ورسته په وضعیت کې بدلون نه دی راغلی. د رواني اونۍ د سشن به پورز د سپتمبر په 14 د دواړو خواو ترمنځ جګړه ونخته، خو ورسته د بیلابیلو هیوادونو په غوښتنه د جګړې اور سوړ شو. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د فوټبال د ځوانانو ملي لوبډله نن د آسیا تر شلو کلونو د کشرو لوبډلو د اتلولیو په سیالیو کې لومان سره مخامخ شي. دا لوبه نن د افغانستان په وخت د مازیګر په 4:30 بجو ترسره کیږي. افغان لوبډلې د چهارشنبه په ورځ لومړۍ لوبه تایلند ته د 3-0 په وړاندې بایللې. او د انګلستان یا انګلند د کرکټ لوبډله له 2 کلونو وروسته په لومړي ځل د سیالیو لپاره پاکستان ته تللې ده. د انګلستان او ګڼو نورو هیوادونو د کرکټ ټیمونه د ناامنۍ له درکه د اندېښنو په خاطر پاکستان ته نتلل. د انګلستان د کرکټ ټیم وروستی ځل په 2015 کال کې پاکستان ته سفر کړی و.
آزادی او اوریدونکی
د آزادی او اوریدونکو پروگرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې اونۍ کې هم اوریدونکو په بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریښي، لږ وزلې نیولې تر ناچارۍ او دغه راز دنجونو د ښوونځیو تر بندېدو. د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر په دې وروستیو کې یو ځل بیا اعلان وکړ چې دا خلک دي چې ښوونځیو ته یې د نجونو د تګ مخه نیولې. آیا رښتیا همداسې ده؟ موږ په دې اړه له یو قومي مشر سره مرکه هم لرو په دې خپرونه کې، خو راځئ په پیل کې د اوریدونکو پیغامونه واورو چې پر بیلابیلو مسلو یې ازادۍ راډیو ته پریښي دي.
سلام کوم د راډیو ته، د بلوچستان د مسلم باد بارانو ډیر متضرر کړي یو. موږ په لوړ کې مالګګۍ کې 300-400 کوره دي. هر کور یې داسې رسولی ده چې د سرپناه شی نه لري. نه د خوراک شی لري. نو د ملګرو ملتونو څخه موږ دا هیله کوو چې دا موږ کیم ته څه توجه وکړي. موږ ډېر زر په دره یو موسم ښوونکي دفترونه وایي نه هم دا د آینده دپاره نور سیلابونه هم را روان دي. نو زموږ د دغه د سیلابو د مخنیوي دپاره خو موږ یو څه نه لرو. مخکې څو کمرې وي هغه خو یې پراونه ودي اوس هم بېرته د لږ لږ سره جوړې کړي دي. خو هغه د دغه نه دي سړی چې ګزاره پکښې وکړي. نو زموږ هیله دا ده چې موږ څه توجه وکړي، موږ سره یې کومک وکړي، یا د خیمو یا د خوراکي توکو او بل څه کومکونه چې راپیل شېږي. په درې څلور سوه کورو کې پنځوسو کورو ته ورکړ چې نور نه وي. دا اوس وي دا پنځوسو کورو راغلې دغو نه وي کله موږ دخه پر لار ګرځي هغه نه ولاو ادم
رورا کوټول سوالی نه خبرې کوم. دغه کوټول سوالی سره تقریبا په یو کیلومیټر کې پراته یو. څومره مرستې چې راځي موږ کې بېخي نه خبره یو. حتی چې د مزدورۍ په شکل باندې چې کوم کارتونه مزدورانو ته ورکول کېږي د دې نه موږ ته هېڅ فایده نه رسېږي.
السلام علیکم د ازادي راډیو کارکوونکو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د طالبانو مشران خدا هیله لرو چې د میوند ولسوالۍ د سره بغل د خلکو سره هېڅ کومک او مرستې نشته. دا شل کاله ځغستاوې او ستړیاوي وو ستړیاوي او ځغستاوي ول وټکول د دې په سر باندې د دا خلکو وړله اوس سیاشار ول. زه غواړم چې د طالبانو مشران د دا خلکو باندې سر وګرځوي او دا لارې او سړکانې او دا شان لارې سره برابر کړي او مرستې ورته مخکې. السلام علیکم.
السلام علیکم ورحمت الله. زه ایتان لا غیرات لا تخولیکم لغارم چه یو عزیز شریف ده عمر صلی اللہ سلام پیش کران لیکم. عمر صلی اللہ سلام فرمائی الدنیا لا غلابون ای دنیا چیز لا غلاب ده. اسا مشکار ستا بکار را چه پیسه دون سنگی نکو لکه چه بار و غریب دیر نسکو ملکی بیرا کی ده.
السلام علیکم. زه خوشحال یم چې ورسره خبرې کوم. ازادي راډیو کارکوونکو ته وایم چې تنه یو سوالی په وزنتون بدله شوې ده. ورځ دو دوه درې جنازې د ترنې اصول نه ایستل کېږي. د خدای لپاره ووټې د خیر مسلمانان دي تاسو.
السلام علیکم. د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه وړاندې کوم. ورځ د هلمند ولایت څخه دغه پیغام ته استدرځم. زه نن نه څه ذکر کولای د امنیتي دلایلو له امله. زموږ وروره دلته زیاده د عوامو ده د هلمند په ولایت کې. ځکه وروره یو دولتي مځکه ده. موږ دا لس کاله کېږي چې دلته آباده کړې ده. نو دلته په باندې اوسېدلو نړوله ښاروالۍ بیا راته نړۍ یا جبن اوبهانې دغسې یو شخصي سړی کراته ولي چې دلته ما دا دیوال یو وخوالی وو. دلته زوړ دیوال دي شهیدان یې راایستلي دي. نو دا سړی وروره زما څخه په شهیدانو باندې نامزده ګټي اسناد پراته دي چې دغه سړي چې دغه مځکه موږ دې رانیولې ده دغه سړي شاپه ده اسناد یې راکړي دي شان یې راکړي دي دی یا اسناد ته انتبار نشته. دغه د هلمند په محاکمو کې وروره یو څه حال باندې عدالت نشته. چا پیسې واسطه درلوده دغه کار کې زما ته موږ ته د تېر جمهوریت کسانو په سترګې کتل کېږي. زموږ غږ نه اورېد کېږي. هره ورځ مې ورور بندې کوي او ځي حکومندانۍ ته ځي. دا څه عدالت دی؟ دا د هلمند د قاضي پوښتنه وکړه. دغه شیخ حیبت الله اخوند تر غوږو پورې خو دا زموږ خبره ورسوي او ویله کوو چې په بار بار یو موږ دغه پیغام نشر کړي چې دا مشران یې په خبر شي. وروره په قضا باندې وروره په دلایلو باندې مې ملامت کړي دي. دا نه مني او زه ولا ته امر کوي چې دا یو وباسي د سره په ترای مې مصرف کړی دي. ولا کتل کوم پونځه کوم مصرف کړی دي. یو لا نه لا سره وړي نه درته چې ما مصرف تر کوم. یا ته وو زه د سره څه بیا به ورسته ته دغه کړم چې زه د سره هو ته مخ ما ته بالا بایل نه بار دعوت ما نه لري. وروره دا غوښمه پیغام در د مشران او ورته دا سره کوم حال دي. ته عدالت یا عدالت دار کوم په واسطه وو پیسې چا څو وو ترنو دغه کار مخ ته کیږي. موږ به د تیرو ځلو دغه څه خلاره کوم ستړي وو. دا تر هغه به تر دي.
سلام علیکم. خو زه تاسو ته په تمه کې ما د خوځ
پیژنپانو ریاست کې چې کومې پیژنپانې بترینه کېږي دلته نه کوي چې سهولت جوړ کړي مشکل جادوي ځکه چې افغانستان انقلابونه ډېر ډېر شول چاته ګوته چې پیژنپانې چا درې چې کومه اصلي ورته وشي دا د اصلي د مانومالا د پاسپورټ درته سوي هغه نه درته بترینه کوي یعنی نه برسمی کهی را توی مخیز رسمی کومه یعنی مشکلی جده ایل ده خوص ولایت نه متماعیت کنده سره باید آقا حکومت جدید وجوهی که چه خلقو تا مشکلات جد نسی
سوالی پیغام فتوری که ماشون با پیغام پریزم شزمور ده شمالجو پا اول سوالی که یو در تلیفون خاده نست پا مرکز که بیخی دا که دیرو دا گوتم علاقلی دی هیچ چه آقا خبر ندر اثر کری یو مثلا څنګه موږ درلو دل هغه په دنګو کې خرابه ته هیڅ دغه څنګه نه لرو موږ زه خایته چې تاسو له وزارت سره یا له کوم شرکت سره دا خبره مو شریکه کړي او دا موږ د فندې د موبایل دغه غم وخري راته اړین نه رواني به مې دا یو موږ یو جدي غوښتنه ده چې موږ له سوالي د مرکز څنګه نه ستاسو له سوالي د مرکز
السلام علیکم زه د نګرهار ولایت د لاسور ولسوالۍ د ټکنو د کینه تاسو سره په تماس کې ما د زړه کومې د ازادۍ راډیو کارکونکو د سلامونه وایم او بیا کول او د سبا د سلامو د افغانستان حکومت ته یا د افغانستان دولت ته دا درخواست چې رو زمونږ د دې نګرهار ولایت څخه کې د ختی سیمې کې مې کنه دغه د انټرنیټ د سی سپر کې ضربې کې نه د خبرو د لپاره کار کوي ټلیفون نه د انټرنیټ د لپاره کار کوي تقریبا یو جمعه وخت یا یو هفته وخت ګور دې زیاتو کم د قشان دی وخلې وسم کار په ټاپو باندې ورار دی زه خو دې زنګونه وواله وې کار کیږي او کار کیږي ورته ته شوقین خړی زی خلکو په شل زرا په دې زرا په 50 زرا ولایته نه هیو لکو په ګروپو پوری خلکو ټلیفون خسته دي خود ته بس بختانه چې دلته کار نه کوي ام دغه ټلیفون نه دي چې اړ یو مسله لا شي زمونږ غوانیو مل پاکستان یا نور نور مملک سره شم دغه ټلیفون نه دي چې ټول کار کوي چې سرقم سرقم انټرنیټ کې دغه غږه شانتي راګیږي د دروازه خلکو کاروبارونه دې انټرنیټ باندې خلکو د روان دي په ټلیفون مخابراتي شبکو باندې خلکو کاروبارونه روان دي اده د ټول سقوط دي سقوط دي صفر کې ضربې دي هیڅ کار نه کوي د ځنی د تور وستانم د سر سپین شو لومدارنګ ده د ځان عمر په ځاله بدل شو او د دې ټلیفون د لاس مونږ کله وی موړی ته جوړ شو کله بل موړی ته جوړ شو به هیڅ کار کوي کنه غم د فکرو کې کنه چې دغه موړی په بودريږي او چې موړی په ترونه درېږي او کله پام دې نو دې فکر وی یا دې بل طرف ته پام یا نظر شو نو کاغذ دې کې موړی نه راخته او دې چت نه راخته او دې کې دې شي چې خپل ژوند د لاس اور کې دا شي خاطر د حکیله پون د خاطر د انټرنیټ او د وایس خبرو د لپاره زمونږ دولت ته دا درخواست دی چې افغانستان کې خو زمونږ منځونه ډېر تړل باندې پاتې دي او بس دغه یو کله پون پاتې دي چې بس ځان دې چې د لاس اور کونه الله دې زمونږ په حال رحم کې الله پاک دې زمونږ دا کم تکلیف چې مخامخ یو لاپا کې دیله انتقه تکلیف زموږ ختم کې یو لاپا کې به خوشاله بدل کې د افغانستان حکومت د افغانستان دولت هم دا درخواست او بیا می دا خبره ده چې په افغانستان یې دلال کړی ول سوالې صحو چې مې وینې شته خو ته قران دور بالکل څه نه موازر کوي نو څه پښتنه کوي او بالکل نه وسه پوری مونږ نه دی ولې چې دوه څه پښتنه کوي دا چې دا مې وینې څومره دي څومره تعداد دي چې د دوه نه څه سره وکړه نه څه پښتنه وکړه بس الله دې خیر وکړي الله پاک دې وکړي چې زغه زمو خبري واوري او دې تصمیم ونیسي او دغه دواړه خبري بند تصمیم ونیول شي او دغه ستونزه نه خلک خلاص شي او دغه کوم تکلیف چې ما خامخې دا په خوشاله بدل شي وسلام ګل دین تک نورال
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ زاید خان خیل د غزنی ولایت تر باغ الفالینه خبره کوم چې کوم لوبه د پاکستان سره وسله ډیره په زړه پورې و زمون په کرکټ مینوالو او د کرکټ په کلاړیانو دي شاباسي افرین دي باندې پاکستان د ډیر شټکان ورکو اگر چې بخیاري وسره ونه کړو د غریبانو نو ملامت ډیر مننه خدای دې وکړي چې تل دغه شي بریالي او خوشاله اوسي الله مو خوشاله لره الله دې هر وخت زمون وطن او زمون مینوالو ته بریالي ورکړي السلام علیکم
السلام علیکم زما پیغام دغه دی لاري ډیره خرابې دوه پریم کوټ نه بیا د روزګان ولسوالۍ پرې زما پیغام دا دی چې باید زمونږ لارې جوړې شي او زمونږ په وطن کې مخابراتي شبکې کار نه کوي ترینه بیا د روزګان پرې لارې ډېرې سخت خرابې دي او ډېرې ستونزې او مشکلاتونه دي نو باید زمونږ لارې سمې شي او دوام پیغام دا دی چې باید ژر تر ژره زموږ سړکونه جوړ شي. نوم یې شمس الله شمشاه فرزان اوسېدونکی. السلام علیکم.
چې اوس مثلا د خپل بچا مخبر کړو کته لیسو مخبر کړو خپل داسه توام مخبر کړو داسه گئی مورت وای گئی زور تان گئی مسایت ورسه پیغام په کم په یو ټکو ټکا زره ورسوم. نو چې دې دا خبره کوي وای چې مثلا ولس ګرم دي نو ولس د شل کال وای داسه سوال په دولتو کې وای داسه د پنتونو ته وای داسه په دولت سوالي کې وای داسه په مرکز کې وای داسه په مرکز کې مرزا څنګه کله تک کې مرزا ژوند کو دا شل کال مکه ولس ګرم ولس د خپل دغه سره نغې لیکو بخښین سره چې خپل لون ته اجازه نه کوي خپل بچا ته اجازه نه کوي کې امارات چې غواړي مثلا خودي چې کوم خبره کوي خپل خبره ځان راځي کوي لسه جنره راځي کوي د برایده د پټا کې وایي دا مکتب بند کړی دی مرسته یا پاکستان مخله یا ایران مخله.
لودی صاحب تاسو سلام او ټول اوریدونکو ته سلام وایم. همدر در سره باړی کا کین لغمان زه ما خود دغه وینا د سی کثیر ته دا ولس له اسلامي امارات نه دا مکتبونه خلاصول په یو جبري توګه د څه غواړي کنه سیانه ته به د حکومت له خوا نه باطمن جبري جنکیانه مکتب ته غواړي او کنه نو دا د اړتیام له کلچر سره او کثیر ته د سی ول حکومت نه صرف اجازه غواړي نه دا به د هر څه خپل خوا خلا کسو خپل خور لور لیګ او کني لیګ کنه. او بل خبره دا کومه سی همدغه خبره یو کال مخکې عمران خان کړی واسه دا د منګه د پښتنو له کلچر سره نه جوړیږي کنه دا خو به همدغه پښتانه دي چې څنګه وایي. او بل خبره دا د لودین صاحب چې کنه دا اسلامي امارات هم دا یو د ټول دنیا حکومتونه دا وایي چې منګر چاته اقلیت او حقوق ورکو کنه کاغار سوکي کې هندو یو کا شیعه یو کار سوکي. نو مطلب زه دغه اسلامي امارات نه غواړم چې دغه خلک د یو اقلیت کې حساب کې دا کم مکتبونه غواړي دغه ته د خپل حقوق ورکي سیاسو کې نه غواړي خو تا جبري کړی نه دی لاره دغه دا چې بس همدا ول اسلام دي اسلامي امارات سره کثیر په دا یو کال کې ولاړو نو اوس کېدل چې مکتبونه خلاص ول او موږ رسمیت هم پیژندل او رسمیت هم پیژندل سی یو کنه نو اوس موږ نه داخلي هغه لرو رسمیت یو بل ته لرو او نه سیاسي لرو او نه سوال لرو نو ټول مشکلات مشکلات دي دغه ما خبره.
سلام نیک له نیک پر زوینه مې ومنې استفاده نشاري من قبل نه مننه کوم. په دغه یو کال کې طالبان او ځواک نه لري چې شوانځي د انجنونو پر مخ پرانستل وکړي. د ما په نظر طالبان نه غواړي او نه پوهیږم چې د انجنونو ګناه څه دی. دا هم وایم چې خلکو ستونزه نه لري دا طالبان دي چې ستونزه لري. وي به ګوري چې په پکتیا ولایت کې خلکو شوانځي پرانستل کړ دا ډیر لوی مثال ده چې خلکو نه غواړي او طالبان نه غواړي او طالبان په خپل ځان دی باور نه لري متاسفانه او خلکو مخه کوي چې خلکو ستونزه لري. دا خلکو ستونزه نه ده دا طالبانو ستونزه ده. شاید ما په نظر بیا ځله چې خبرې وکړي وایي چې انجنونو نه غواړي هغه ډیره شایسته دا به راځي چې ټول ملت ودرېږي او خپل تظاهراتونه ادامه ورکړي او هغه خلکو د خپل انجنونو باندې خپل شزونه جکشي او خپل आवाज طالبانو ورورسوي او ستونزه دا دلته نورست دلته ستونزه ده چې طالبانو د خلکو غږ نه اوري. د خلکو هغه خبرو دي هغه نه مني هغه خبرو مني چې په خپل نفع باندې وي.
ازادي او اوریدونکو پروگرام اوري
اوریدونکو دا وستاسې پیغامونه په دهله چې د چارواکو تر غوګونو ورسېدلې وي او کوم ستونزې چې دلته تاسو یاد کړی د غستونزې ته د حل لارې چارې ولټول شي. د پیغامونو یو برخه د ځانګړې شوی و چې طالبان باید نور دنجونو خوانځي پرانیزي او په دې برخه کې کوم بهانه یا کوم پلمې چې ادوی باید د پلمې پای ته ورسوي. د طالبانو د پوهنې وزارت سرپرست په دې ورسېو کې یو ځل بیا وویل چې دا خلک او دغه راز کلتور او دودونه دي چې خوانځي ته د انجونو د تاګ مخنی ولې نه طالبان. آیا رښتیا هم داسې ده؟ آیا رښتیا هم په لرو پرتو سیمو کې خلک نه غواړي چې لونه یې زده کړي وکړي؟ په همدې اړه مې په کندهار کې له قومي مشر عطا محمد معروفي سره مرکه کړې او په سر کې مې ترې وپوښتل چې د طالبانو له دې دریځ سره دای موافق دی؟
یاره موږ پر دې باندې موافق نه یو چې کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو کله سنجر سره یو کله ځوانان سره یو کله د خوند معلومات لرو ټول غواړي چې تعلیم وکړي او تعلیم چې دی کپرنر حق لري ښځینه خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته، صرف دا یو بهانه ده.
نو څه فکر کوئ ولې مثلا د دغه حق د غوښتنو لپاره په پکتیا کې مظاهرې وشوې، کابل کې څه غږ پورته شو، په نورو ولایتونو کې غږ نه پورته کیږي؟ فضا ډارونکې ده او کنه خلک مثلا یو څه نه غواړي چې د خپل حق غوښتنې لپاره د باندې راوځي؟
خلک راوځي خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلک ویریږي. بوده دا په پکتیا کې راوتلې د انجینې ډېر خوند ته دا زړه ورکي جذبای ورکله چې کله په کندهار کې راوځي، په کابل کې راوځي، په مزار کې راوځي، په هرات کې راوځي، په هر ځای کې راوځي. دا ځکه دې خپل حق غوښتنه کوي او دا چې دې راوځي نو دا خلک د خلکو دا غوښتنه ده، د پلار د ورور د دې اجازه خو دې نه دی راوتلی، خو دا د پلار او د ورور د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل ویلې راوځي په هم بازار کې مظاهرې کوي. او ځین زه غواړم مثلا کوم څه نور مکتب وایي پښوزل تم ته پکښته سیم کده، زه غواړم چې نور می ډاکټر شي. نو چې زه غواړم نو هر سړی دغه حق لري چې خپل لور په خپل ځبه تعلیم وکړي.
افغانستان کله چې تاریخ ته کتنه کیږي نو ډېرې میړنې ښځې هم لري، مثلا هم دغه د کندهار ملاله، مثلا نازو انا، زرغونه انا، هغه کومې میړنې ښځې چې په تاریخ کې نمونه راپات دي، هغه خو فکر کوم د همغه تعلیم نتیجه و چې نمونه نن سبا پات دي، حتی نړۍ ته هم نمونه مشهور شوی دي او د افغانستان په تاریخ کې دا نمونه لولي. که وضعیت دغه سي دوام کوي، خوندزي بنديږي، فکر نه کوي چې دا په افغانستان لپاره ناوړه پایله ولري؟
خو دا څلويش کال جګړه په افغانستان کې دغه د بې تعلیمي د جهالت دغه ده. کدا درته دا د بازار دروازه وګوره، د ورځې په زرهاو انسانانو وځي، بس کورونه روان دي، دا د څه شو وځي؟ خو دغه د تعلیمي سیستم ته تعلیم نشته، ډاکټر نشته، بل څه مسلکي دغه نشته، دا څه وځي؟ که په انجلۍ تعلیم افتاه ټولنه کې عدالت راولي، پرمختګ راولي، اقتصاد مهم ثابتوي، یو تعلیم افتاه مور اولاد روزلای شي، که په تعلیم افتاه نه وي نو څه شي جوړ شي؟
څو شي چې اوس بل اخره د غږ او چت سي تاسو مخ کې ویل چې د ډار فضا خوره ده، د ډار فضا به خوره وي، اما فکر نه کوي چې یو څه جرأت په کار د نارینه او ته هم چې راوځي د خپل انجونو د خپل خويندو حقونه و غواړي له طالبانو؟
بل د دې رو خلک سره چې مستدې دي، هر څوک دا وایي چې د خپل لور یا ډاکټر شي یا معلم شي یا سپورت یا بل څه، دا څوک چې خپل زوی وایي لور هم د خپل اولاد یې وایي، نو دا ایواز دا مظاهره چې په شجر او ځینې مخونه راوځي، دا ایواز د ځینو کار نه دی، دا هم د پلرونو کار دی، هم د ورونو کار دی، دا ټول ولت کار دی. د پکتیا خلکو شوندې اخلاص کړي، دا معلومه شو چې خلک غواړي شوندې خپل لونی شوندې تواسي، نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دی. تعلیم د ځینو اسلامي او بشري حق دی، دا حق نه ما ورکړي دی، نه تا ورکړي دی، نه بل کړي، دا اسلام ورکړي دی، نه وزیر صاحب ورکړي دی. نو خلق واری ټول خلق واری چې خپل په لور باندې، په خپل خور باندې، په خپل کلیوال باندې تعلیم وکړي. نو موږ د طالبان څخه غوښتنه دا ده چې نور باید دغه د جهالت لار پرېږدي، که وزیر صاحب کې، که زکوم، که بل کې، که بل کې، که بل کې، دا څه لار نه ده. نو چې مثلا په حرب کې چې اسلام صبیر اوري جهالت نه رسېږي، ټولې د مکتب ته ځي او موږ باندې کلی دی، زه دې ته اړین یم اسلام دې ته موږ اورې، موږ اسلام نه دی اورې. حالت یې لږه په عربو کې، لږه په امارات کې، لږه په قطر کې، لږه زما په ګاونډي هېواد ایران، پاکستان کې، لږه په پاکستان کې، لږه په کومه کې باندې دی. په کوم حجاب چې دی، په زما د اوسه په کې نه مظاهرې د ټول ساتي به وګورې، یو وخت خور دې حجاب نه راوته لري او په دا شر کال کې مکتبونه الهولو په تیر نظام کې ما یو وخت خور دې حجاب نه دیندلې. شکر مر مسلمانان دا یو دي د انجنو د خوندو کار نه دی، دا د ټول افغانانو احقابي چې باید راوځي. د طالبان په غوښتنه دغه ده چې نور باید دا مکتبونه خلاص.
د کندهار قومي مشر عطا محمد معروفي و چې له ازادي راډیو سره یې خبرې کولې.
ازادي او اوریدونکو پروګرام اوریدل.
اوریدونکو په همدې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې را سره مرسته کړې و. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211421.
چدایم لکا اخپا آئینا کی سلطا دوم را چدایم لکا اخپا آئینا کی لکا اخپا آئینا کی زہم سادے ہم خانوم ہم خانائم لا تروسا زہم سادے ہم خانوم ہم خانائم لا تروسا دیوانائم لا تروسا دیوانائم لا تروسا دیوانائم لا تروسا دیوانائم لا تروسا لہغے چھے پرزانوں پرزانائم لا تروسا لہغے چھے پرزانوں پرزانائم لا تروسا دیوانائم لا تروسا